په رواني وسط کې د خبرونو او راپورونو ترڅنګ د لوبو له میدان خبرونه درته لرو. په پیل کې هم لنډ خبرونه. د افغان چینا په نوم شرکت د سرپل ولایت د تیلو څاګانو څخه د تیلو استخراج چارې پیل کړي دي. باختر خبری اژانس چې طالبان یې اداره کوي پرون خبر ورکړ چې نوموړي شرکت د سرپل ولایت د قشقري سیمې له 1200 او د اقتریا سیمې له 2 څاګانو څخه د تیلو استخراج پیل کړی، خو اژانس یې دقیقه نیټه نه ده ښودلې. له دې مخکې د طالبانو حکومت د اقتصاد وزارت ویان ویلي و چې د افغان چینا شرکت د روغتیا او د برښنا او سیمنټو د تولید په برخو کې شاوخوا 350 میلیونه ډالره پانګونه کوي. پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو وروسته چې د هیواد له نجونو او ښځو سره د طالبانو د حکومت د چلند په خاطر د نړیوالو له بندیزونو سره مخامخ دی، چین په افغانستان کې خپلې پانګونې زیاتې کړې دي. د طالبانو حکومت د مالی وزارت وایي چې د روان کال په لومړۍ روبه کې بهر ته د افغانستان د صادراتو کچه 1.5 میلیارد افغانۍ او د وارداتو کچه یې څه باندې 103 میلیارد افغانۍ وه. د وزارت پر خپله ویبپاڼه دا خبر ورکړی او ورسره لیکلی دي چې د همدې مودې په ترڅ کې له 1000 زیاتې سوداګریزې محمولې چې ټول وزن یې له 3 لک ټنو اوړي د افغانستان له لارې په ترانزیټ ډول نورو هیوادونو ته لیږدول شوي دي. دا ادا داسې مهال کېږي چې د 2021 کال په اګست کې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته د هیواد اقتصاد له بحران سره مخامخ شوی او د وارداتو او صادراتو سکتور هم سخت زیانمند شوی. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله د بنګلادیش ته په پرونۍ لوبه کې د درنې ماتې له ورکولو او د لوبلړۍ له ګټلو وروسته خپلې درېمې لوبې ته تیاری نیسي. د افغانستان او بنګلادیش ترمنځ د دریو ورځنیو لوبو درېمه او وروستۍ لوبه د راتلونکې اونۍ د سه شنبې په ورځ بیا هم د چټوګرام په لوبغالي کې په پام کې ده. په پرونۍ لوبه کې افغان لوبډلې د رحمان الله ګربز د 145 او د ابراهیم ځدران د 100 منډو په مټ سیالي لوبډلې ته په 500 اوورونو کې د 322 منډو هدف وټاکه، خو د بنګلادیش ټول لوبغاړي په 44 اوورونو کې وسوځېدل، په داسې حال کې چې یوازې 130 منډې کړې وې. او په دې توګه دوهمه لوبه هم افغان لوبډلې د 122 منډو په توپیر وګټله. په نړیوال جام کې چې د اکتوبر 15 په هند کې پیلېږي، هم د افغان لوبډلې لومړۍ لوبه له بنګلادیش سره د اکتوبر 1 په پام کې ده. وروسته له دې چې د پاکستان صدر اعظم شهباز شریف په سویډن کې د قرآن کریم د سوځولو پر وړاندې مظاهرې راوبللې، په لاهور، کراچۍ او د اسلام آباد په ګډون په ډیرو ښارونو کې مظاهرې وشوې. اسوشیټډ پریس خبري اژانس راپور ورکړی چې په یو شمېر غونډو کې له سویډن سره د پاکستان د ډیپلوماتیک پریکون غوښتنه هم وشوه. په پاکستان او یو شمېر نورو اسلامي هیوادونو کې دا مظاهرې وروسته له هغه پیل شوې چې په سویډن کې یو دیره عراقي وګړي د لوی اختر په لومړۍ ورځ د سویډن د پلازمینې استاکهولم د لوی جماعت مخې ته د مسلمانانو سپېڅلی کتاب قرآن کریم تر پښو لاندې کړ او څو پاڼو ته یې اور واچوه. او د چین د مالی چارو د تنظیم ادارې د مصرف کوونکو د ملاتړ له قانون څخه د سرغړونې په خاطر د فینتک په نوم شرکت 1.1 میلیارد یوان چې نږدې 1 میلیارد ډالر کېږي جریمه کړی. د فینتک شرکت بنسټ چینایي میلیاردر او پانګوال جک مای ښیي. د رویټرز خبري اژانس د راپور له مخې په پام کې ده چې د چین د خلکو بانک د دې جریمې په راروانو ورځو کې فینتک شرکت ته ورکړي. خبرونه مو واوریدل. په روانه خبرونه کې به واورئ د طالبانو حکومت چې د نړیوالو بندیزونو له کبله له اقتصادي ستونزو سره مخامخ دی، په څو اقتصادي پروژو کې د چین د پانګونې خبر ورکړی. په دې اړه له یو اقتصادي شنونکي سره مرکه لرو.
دا بیا وروسته د قانونو وزارت او نور افغان ادارو کار دی چې دغه قرارداد تر خپل نظر لاندې ونیسي او همدغه کوم څه شی په معاهده کې ویلي دي همدغه په معاهده ورباندې عملي کړي.
د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ وچی صندوق یا یونیسف وایي په افغانستان کې 80% کې نجونې او 40% کې هلکان له لومړنیو زده کړو بې برخې دي. یو ماشوم وایي:
زه هره ورځ چاری ته راځم، مشکلات لرم او کار کوم.
د اوکراین ولسمشر د ازوفستال پوځي قمندانان چې روسانو اسیر کړي وو له ترکیې څخه له ځان سره خپل هیواد ته راوستل. د دې ترڅنګ د نورو راپورونو سره د لوبو له میدان خبرونه هم په دې وسات کې اوریدلای شئ.
در دې شیبه
د ازادي رادیو خبرې ټولګه
اوس هم راپورونه د طالبانو حکومت چې د نړیوالو بندیزونو له کبله له اقتصادي ستونزو سره مخامخ دی په څو اقتصادي پروژو کې د چین د پانګونې خبر ورکوي. د هیواد دولتي رسنۍ چې طالبان اداره کوي خبر ورکوي چې وچنی شرکت په افغانستان کې څه باندې 350 میلیونه ډالر پانګونه کړې. په دې اړه جزئیات په دې راپور کې.
په داسل کې چې په افغانستان کې د چین پانګونې په زیاتېدو دي، د هیواد دولتي رسنۍ د هیواد د اقتصاد په بیلابیلو سکتورونو کې د چین د څه باندې د 500 میلیون ډالرو پانګونو خبر ورکوي. د افغانستان ملي ریډیو تلویزیون چې طالبان اداره کوي په یو راپور کې د طالبانو د حکومت د اقتصاد وزارت د ویان عبدالرحمن حبیب له قوله خبر ورکوي چې د چاینا افغان شرکت به په روانو څو میاشتو کې د روغتیا، برېښنا او سمنټو د تولید په برخو کې دا پانګونه وکړي. افغانستان کې روغتیایي خدمات، تاسیسات او روغتونونه په ډیر بد حالت کې دي. همدارس افغانستان د اوبو او انرژي له پراخو زیرمو سره سره خپله د اړتیا وړ برېښنا د منځنۍ آسیا له هیوادونو واردوي. د سمنټو د تولید په برخه کې هم ډیر کار نه دی سوی. خو د طالبانو د حکومت د قانونو او پټرولیم وزارت تیره اونۍ د طالبۍ ته د جبل السراج د سمنټو د تولید د فابریکې د وړاندې کولو او په دې پروژه کې د 200 میلیون ډالر پانګونې د پلان خبر ورکړ چې اشاره به یې شاید د چاینا افغان شرکت پانګونې ته وه. د وزارت وویل دا فابریکه به په ورځ کې د شاوخوا 6000 ټنه سمنټو د تولید ظرفیت ولري او د فعالیت له پیلېدو سره به یې زرګونه کسانو ته د کار فرصت هم برابر سي. د اقتصاد وزارت ویاند وایي چې دغه پانګونه به افغانستان ته د کورنیو او بهرنیو پانګونو د جلب او بیروزګاره خلکو ته د کاري فرصتونو د برابرولو باعث سي. پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو وروسته ډیری بهرنیو پانګوالو په دې هیواد کې خپل اقتصادي فعالیتونه بند کړل، ځکه متحده ایالاتونو او نورو لویدیځو هیوادونو پر افغانستان اقتصادي بندیزونه لګولي دي. له بلې خوا د افغانستان بانکي سیستم چې د پانګونې لپاره خورا مهم بلل کیږي د همدغو بندیزونو له کبله غیر فعال دی او ځکه بهرني پانګوال په افغانستان کې اقتصادي فعالیتونو ته زړه نه ښه کوي. په عین حال کې د تیر جمهوري نظام تر سقوط وروسته یو زیات شمیر متخصص افغانان امریکا او نورو لویدیځو هیوادونو ته وایستل شول چې دې کار چین او پاکستان ته په افغانستان کې د پانګونو لپاره یو ښه فرصت په لاس ورکړی دی.
و هم اوریدل چې یو چینایي شرکت په افغانستان کې په بیلابیلو برخو کې د شاوخوا 350 میلیونه ډالرو پانګونې اعلان کړی. دا پانګونه د روغتیا، برېښنا او سمنټو د تولید په برخه کې ده. پام کې ده احمد تکل د کابل د پولي تخنیک پوهنتون له استاد زبلوال کاکړ سره چې اوس مهال د چک جمهوریت پلازمینې پراګ په چارلس پوهنتون کې د ډاکټرا په دوره کې زده کړې کوي په افغانستان کې د چین د پانګونو د ترنګوالي په اړه خبرې کړي. ښاغلي کاکړ د مرکې په پیل کې دې پوښتنې ته ځواب ویلی چې آیا د چین پانګونې د افغانستان په ګټه دي؟
ما په نظر په افغانستان کې هر معقوله پانګونه چې د افغانستان د زړسواندو علمي کادرونو تر نظر لاندې له شروع تر اخره د هغوی د بیډینګ په پروسه کې بیا وروسته د کار کولو په پروسه کې تر اخره پورې د هغوی تر نظر لاندې تیریږي. په هر وخت کې اوس خو تر نورو وختونو ډیر افغانستان ورته اړتیا لري چې سر ته ورسیږي.
چین په نړۍ کې په ډیر مشهور دی چې قراردادونه یې ډیر ارزانه دي او د کوربه هیوادونو کارګر هم نه مني، یعنی له چین نه خپل کارګر هلته ورولي. د افغانستان په څیر د یو هیواد لپاره چې باید بیروزګار خلکو ته کاري فرصتونه برابر کړي، دا ډول قراردادونه کومه ګټه لري؟
بله، د چین په اړه دا ډیره مشهوره ده چې دوی هر ځای خپل عادي کارکوونکي هم لزان سره بیا. ډیر نږدې مثال د بلوچستان گوادر دی. په گوادر کې دوی حتی عادي کارګر هم له چین څخه راوستل دي. په دې خاطر باندې د بلوچستان خلک ډیر خپه دي چې دوی د پاره هیڅ د کار کولو زمینه نه ده مساعد شوی. خو د افغانستان د قانون وزارت مخکې د ام سی سي کمپنۍ سره په عینک مادن کې همداسې مایده کړې ولسی چینایان به د افغانستان ځکه چې په افغانستان کې په پوره کچه باندې کانی تخنیکی کسان نسته، نو دوی به د افغانستان تخنیکی کسان روزی تر 15 کلونو پورې او په دننه په افغانستان کې له 15 کلونو وروسته به ټول افغان انجینران کار کوي، چینایان به یوازې د ادارې او منیجمنت تر حده پورې کار کوي. اوس هم موږ د قانون او د وزارت څخه همدا خبره ډېر په واضح ټکو اورو، لکه څنګه چې په تیر کې همدا خبره ډېر په واضح ټکو اورو، سي افغانانو ته به 30% افغانانو ته به د کار کولو زمینه مساعده وي. دا بیا وروسته د قانون وزارت او نور افغان ادارو کار دی چې دغه قرارداد تر خپل نظر لاندې ونیسي او همدغه کوم څه په مایده کې ویلي دي همدغه مایده ورباندې عملي کړي.
مننه کاکړ صاحب، ورسته پښتنه دا ده چې په افغانستان کې ډیرای پنګونې د چین او د پاکستان دی او اقتصادي راکړه ورکړه هم تر ډیره له همدې دوه هیوادونو سره زیاته ده. ولې نور هیوادونه مثلا ترکیه شته، هند شته، روسیا شته، د خلیج هیوادونه شته، دوی ولې په افغانستان کې پنګونو ته لیوالتیا نه ښیي یا نه لري؟
ما ته خو تر اوسه پورې د پاکستان کومه تخنیکی پانګونه په افغانستان په قانونو باندې نشکاري، کوي هم یوازې به د میډیا تر حده پورې محدود وي. یوازې افغان شرکتونه په تخنیکی او غیر تخنیکی ډول د ډبرو سکارو سکاره له مختلفو قانونو څخه باسي او پاکستان ته وړي، نور څه داسې نسته. اما چینایانو په خوا هم په تیر جمهوریت کې کله چې د امریکا او د ناتو ډیر نفوذ او باغه وخت کې هم دوی تر ټولو غټ د افغان یو د نړۍ تر ټولو غټ کاندې مسله قانون څخه دوی قرارداد کړي. په دې باندې زنه په ځم په نیویارک ټایمز کې او واشنگتن پوسټ کې دا د پښتو دغه متل هم دغه سوې په کوم لیکنه کې چې توري با لالا وهي او مړی با عبد الله وهي، نو چې امریکایان او ناتو په افغانستان کې جنگ کوي او دوی نرمه ګټه ترلاسه کوي. چینایان دا جګک پکان باندې هم کله سي بيډینګ سوي وو کمپني شارټ لیست سوي وي چې پاغو کې ټولي هندي او چینایي کمپني وله. په خو هم موږ د نوري دنیا څخه کومه سرمایه گذاري یا د پنګونې د پاره موږ څه نه دي کتلې په هیڅ اړخ کې. په شمال کې په تیلو په غازو کې چینایانو پنګونه کوله، داسې نورو دنیا ولې پانګونه نه کوي، ولې زموږ په هیواد کې دلچسپي نه شي؟ دا له هغوی څخه باید پوښتنه وسي او ډېر به شوي که چیرې زموږ قانونه یو اړخ ته په قرارداد ورنه کول سي نور هیوادونه هم پانګونه کې وکړي، ځکه دا بیا وروسته موږ ته په سیاسي لحاظ باندې به شاید ډېرې ستونزې وي سي. موږ ټول اکتفا مو په یو هیواد وي او دنیا هم اوس دا رقم ده سي باید له هر چا سره موږ باید داسې وکړو چې له هر چا سره مو خپلې ګټې له هر چا سره مشترکې وساتو. شبه دا وي چې دولت نور هیوادونه دې ته لیواله کې چې زموږ په هیواد کې پانګونه وکړي.
د کابل د پولیټیکنیک پوهنتون استاد زابلوال کاکړو چې په افغانستان کې د چین د پانګونې د څرنګوالي په اړه خبرې کولې. د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ وچی صندوق یا یونیسف وایي په افغانستان کې 80% کې نجونې او 40% کې هلکان له لومړنیو زده کړو بې برخې دي. یونیسف دا خبره په هغې اعلامیه کې کړې چې له زده کړو د بې برخې افغان ماشومانو لپاره د جاپان د جایکا موسسې د 10 میلیونه ډالرو د مرستې اعلان پکې شوی. د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ صندوق ویلي چې په دې پیسو له 10,000 ډیرو ماشومانو ته د زده کړو زمینه برابروي. په همدې حال کې یو شمېر افغان شمان چې له زده کړو بې برخې دي وایي غواړي ښوونځیو ته لاړ شي خو اقتصادي ستونزې نه پرېږدي. جزئیات په دې راپور کې.
د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ وجهي صندوق یونیسف وایي په افغانستان کې په شرایطو برابر 80% کې نجونې او 40% کې هلکان له لومړنیو زده کړو بې برخې دي. یونیسف د جمعې په ورځ د افغان ماشومانو د زده کړو د ملاتړ لپاره د جاپان هیواد د 10 میلیونه ډالرو د مرستې په اړه په خبره شوې اعلامیه کې ویلي دي ان هغه ماشومان چې خونځي او تزي هم سم زده کړه نه ورکول کیږي. په اعلامیه کې راغلي دي چې جنگ جګړو د افغان ماشومانو لپاره خونځي نامن کړی او ډېرې خونځي پوره ټولګي نه لري. د غشان خون کې په شرایطو برابر نه دي او ان ډېرې خونځي د خون کول لپاره د لاس مینځلو کافي وسایل نه لري. د دغه اعلامې پر بنسټ د جاپان د جایکا موسسې د لس میلیونه ډالر مرسته له زده کړو د محرومو ماشومانو د ملاتړ په برخه کې مهمه ده چې د ماشومانو د زده کړو پروګرام پې تقویه شي. دغه مرسته چې د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ صندوق له لارې مصرفېږي 1500 ماشومانو ته د زده کړو زمینه برابروي. د یونیسف په اعلامیه کې راغلي چې دغه پیسې به د ښوونځیو د جوړېدو د 5500 ښوونکو د ظرفیت لوړونې او د ټولګیو د بیا رغونې په برخه کې ولګول شي. یونیسف په دې اعلامیه کې د افغانستان لپاره د جاپان د سفیر تاکاشي اوکادا له قوله لیکلي دي، هر ماشوم د یو مجهز ښوونیز او امن ټولګي حقدار دی، داسې ځای چې دوی پکې په خپلو زده کړو تمرکز وکړي او د خپلو ښوونکو په وړتیا او باور ولري. په ورته وخت کې په افغانستان کې د یونیسف استازي فران اکیزا ویلي چې د هر ماشوم لپاره د زده کړو د فرصت د رامنځته کېدو ملاتړ کوي او هڅه کوي چې په غیر رسمي او رسمي چاپیریال کې ماشومان با کیفیته زده کړو ته لاسرسی ولري. په همدې حال کې له زده کړو یو شمېر بې برخې ماشومان وایي فقر او بېوزلۍ ښوونځیو ته له تګ منع کړي. لس کلنه مریم چې د کابل په احمد شاه بابا مینه ارزان قیمت کې اوسیږي وایي د سړک پر غاړه د خلکو څپلۍ او بوټان رنګوي او ښوونځي ته د تګ مالي توان نه لري.
مکتب خودم میلا دادم، پول ندارم تا بخواد
خوانزای مخبلا پری خود پیسی نلارم چه خبل زن تا پری قلم کتاب چاو کتاب و پیرم هم دوم را کار کم چه خبل وری خور و رور تا پری دی خوانزی ارین توکی وخنم مور می نروغه دا پا دیر سخته بیرون کار کوم زکا حالات خراب دی خوز دیر مجبوره ایم
ما بسیار مجبور استم.
دولس کلن منصف چې د پلازمینې کابل د بګرامۍ اوسیدونکي دی وایي ښوونځي ته د تګ لپاره وخت او پیسې نه لري ځکه د ورځې لخوا په بازار کې پلاستیکي کڅوړې خرڅوي تر څو خپل کور ته ډوډۍ یوسي.
مکتب نه وایم او کاروبار کوم کورنۍ ته. زه هره ورځ چارې ته راځم، مشکلات لرم او کار کوم چې یو څو روپۍ پیدا کړم. زه غواړم چې ډاکټر شم او زما اقتصاد ډېر خراب دی. زه په کور کې ټولنه مشر یم او زما پلار وفات شوی دی او زه یتیم یم.
دا په داسې حال کې ده چې پر افغانستان د طالبانو د بیا ځلې واکمنۍ له پیل وروسته له شپږمو ټولګیو پورته د نجونو په زده کړو بندیز لګېدلی او د تیر میلادي کال په وروستیو کې نجونې له لوړو زده کړو هم راګرځول شوي. د طالبانو د حکومت له لوري د نجونو پر زده کړو د بندیز پریکړه په کور دننه او بهر له سختو غبرګونونو او نیوکو سره مخ شوې، خو د طالبانو حکومت تر اوسه د بندیز دغه پریکړه نه ده بدله کړې.
یو شمیر کورنۍ بې ځایه شوي وایي د اقتصادي ستونزو او د کار د زمینې د نشتوالي له امله نشي کولی بیرته خپلو اصلي مینو ته ستانه شي. ډیری هغه کسان چې د جنګونو له امله کابل ته بې ځایه شوي د طالبانو له حکومت او د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لالي کمیشنري غواړي چې د دوی وضعیت ته پاملرنه وکړي او د بیرته ستنېدو زمینه دې ورته برابره کړي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمیشنري په دې وروستیو کې په افغانستان کې د کورنیو بې ځایه شوو شمیر 3 میلیونه اټکل کړی. نور جزئیات په دې راپور کې چې د یو داخلي بې ځایه شوی کس په غږ پیلېږي.
د پروان ولایت اوسیدونکي ریحانه د خپل پلار مور او ورونو سره په تیر جمهوری نظام کې د جنگونو له امله کابل ته بې ځایه شوي. د ازادي راډیو ته ویل کورې د جنگونو له امله ویجاړ شو او دوی اړ شول کابل ته راشي. دا وایي په کابل کې هم د سختو اقتصادي ستونزو سره لاس او ګریوان ده او د کورنۍ له اتو غړو څخه یو هم کار نه کوي او ټول وزګاره دي.
زه د پروان څخه کابل ته کډواله شوم. اوس مهال په یو کرایي کور کې په ډېر بد اقتصادي وضعیت کې ژوند کوم. کور مې په بشپړه توګه په پروان کې وران شوی.
له میدان وردګو ولایت څخه بې ځایه شوی روح الله وایي اوس مهال په کابل کې وزګار دی او غواړي بیرته خپل اصلي ځای ته ستون شي، خو خود اقتصادي ستونزې له امله نشي کولی بیرته وردګو ته ستون شي.
زه نیک محمد یم او هنر نه یم، راغلی مه جمهوریت وخت کې دی کابل ته. کابل کې څه کاروبار نشته او لار خراب نشته چې بیرته کولن ته لاړ شو. بس ناس دولت نه اله لرو چې موږ ته کار وکړو.
انیسا د ننګرهار ولایت خوګیانې ولسوالۍ اصلي اوسیدونکي ده. دا هم په کابل ښار کې لمیشته بې ځایه شوي کسانو څخه ده. دا هم کابل ته د خپل راتګ لامل بیکاری او اقتصادي ستونزې بولي.
کاروبار صحیح نه و، اقتصاد هم خراب و. مخکې به مې زمینداری او دیقاني کوله، په مغه به خپل ورځ چلوله. وروسته چې اوبه خلاصې شوې، اوبه نوې اوبه وچې شوې، نه زمینداری کېده نه دیقاني کېدله. دلته چې راغلو مخکې جمهوریت وخت کې لږ ښه و کاروبار کېده. اوس دا دوه کاله طالبانو دولت کې کاروبار نشته، بیکاري زور ده، د اقتصادي وضعیت سره ډېر ناکراره یو. ملل متحد دفتر نه غواړو چې موږ سره مرسته وکړي، موږ ته یو زمینه مساعده کړي.
د طالبانو د حکومت د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت وین عبدالمطلب حقانی د بې ځای شویو خلکو د غوښتنې او اصلي سیمو ته د دوی د بیرته انتقال په اړه زموږ پوښتنو ته ځواب ور نه کړ، خو نوموړي تر دې وړاندې ویلي وي چې دوی به د نورو بنسټونو په مرسته له کورنیو بې ځای شویو کسانو سره نقدي مرستې وکړي. او په افغانستان کې د بې ځای شویو کسانو شمېر 3 میلیونه ښودلی و، خو د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنري بیا په دغه هیواد کې د کورنیو بې ځای شویو شمېر 3 میلیونه او 300 اعلان کړی و. خو دغه سازمان دا هم ویلي وو چې په افغانستان کې شاوخوا 1 میلیون بې ځایه شوي کسان بیرته خپلو اصلي سیمو ته ستانه شوي دي. د دې موسسې د رسنیو مسؤل کارولین ګلوک ازادي راډیو ته وویل چې بې ځایه شوي د ځینو اسانتیاو د برابرولو وروسته بیرته خپلو اصلي سیمو ته ستانه شوي دي. جګړه، ناامني، بیکاري، د کورنۍ اقتصادي ستونزې او د اقلیم بدلون په تېرو 3 لسیزو کې په افغانستان کې د کورنیو بې ځایه کېدو اصلي لاملونه بلل شوي دي.
د اوکراین ولسمشر د زوفستال پوځي قومندانان چروسانو اسیر کړي وو له ترکیې څخه له ځان سره خپل هیواد ته راوستل. دا قومندانان تیر کال د انقرې په منځګړتوب له روسیې سره د اسیرانو د تبادلې په ترڅ کې په دې شرط آزاد شوي وو چې په ترکیه کې به اوسي. په دې اړه نور جزئیات په دې راپور کې.
د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکی پرون هغه مهال چې له ترکیې څخه خپل هیواد ته ستنېده په ماریوپول ښار کې د اوکراین د پوځ 15 تنه پخواني قومندانان هم ورسره وو. دا قومندانان تیر کال له روسیې سره د بندیانو د تبادلې د یوې معاملې په اساس په ترکیه کې استوګنې ته مجبور شوي وو. د ماریوپول قومندانانو ته د روسیې پر وړاندې د جګړې د اتلانو په سترګه کتل کیږي، ځکه پروسه کال یې د ماریوپول د بندر د دفاع مشري کوله. دا د اوکراین تر ټولو لوی ښار و چې روسیې د 2014 کال په فبروري میاشت کې پر اوکراین له غیر مواجه یرغل وروسته تر ولکې لاندې راوست. د ماریوپول زرګونه ملکي وګړي په هغو حملو کې ووژل شول چې د روسیې پوځي ځواکونو د 3 میاشتنۍ کلابندۍ پر مهال پر دې ښار وکړې او په نتیجه کې دا ښار هم ویجاړ شو. د ماریوپول اوکراینی مدافعان د ازوفستال د فولادو د فابریکې په ټونلونو او سنگرونو کې ځای پر ځای شوي وو او د روسیې د حملو پر وړاندې کلک مقاومت کاوه، تر څو چې د تیر کال په می میاشت کې کیف هغوی ته د تسلیمېدو امر وکړ او دوی ځانونه روسي ځواکونو ته وسپارل. مسکو د تیر کال په سپتمبر میاشت کې د ماریوپول یو شمیر مدافعان د ترکیې په منځګړتوب د ځنګړو شرایطو په اساس د اسیرانو د تبادلې د یوې موافقې په ترڅ کې تبادله کړل. د همدې شرایطو په اساس یو شمیر قومندانان په دې مکلف شول چې په ترکیه کې پاتې شي. د اوکراین ولسمشر د جمعې په ورځ په استانبول کې له خپل ترک سیال رجب طیب اردوغان سره تر کتنې وروسته وویل چې دا اتلان به هیواد ته د ستنېدو پر مهال له ځان سره راولي. ښاغلی زلنسکي بیګا پر خپل ټلګرام پاڼه ولیکل چې اوکراینی پوځیان دینیس پروکوپنکو، سویاتوسلاو پالامار، سرهی ولنسکي، اوله خومنکو او دینیس شلهابا بلاخره له خپلو کورنیو سره یو ځای شي. زلنسکي یوه لنډه ویډیو هم خپره کړې ده چې دای او یو شمیر چارواکي الوتکې ته له پورته کېدو مخکې د روغبړ او په غېږو کې د یو بل د نیولو پر مهال ښیي. ډیری اوکراینیانو پر ټولنیزو شبکو د دې پرمختګ هرکلی کړی. اوکراینی جګړن ماکسیم ژورین چې اوس مهال د دې هیواد په ختیځ کې د روسیې د یرغل پر وړاندې جګړه کوي پر خپل ټلګرام پاڼه دې سرتیرو ته مبارکي ویلې او لیکلی دي چې بالاخره یې دا ښه خبر واورید.
له خبرونو ور اخوا
وسام څونو راپورنه. پیراکی د افغانانو لکورونو او سیمایزو بازارونو تر نړیواله درجه بندي. د افغانستان پیراکی د نړۍ د دودیزو خوراکونو د معرفي په سیالۍ کې ډیرشه مقام خپل کړی. ټیسټ اټلاس په 2023 میلادي کال کې د نړۍ د سلو دودیزو خوړو په انلاین معرفي کې د افغانستان پیراکی په ډیرشه مقام کې راوستي. د خوراکي توکو په دغه ویب سټ کې ویل شوی چې دغه درجه بندي د څه باندې 4000 هغو کسانو د نظریو او رایو پر اساس شوی چې د ویب سټ کی کارون کی دی. نور جزئیات په دې راپور کې.
بولنی بولنی کای ګرم دا کچلو ګندنه مې 20 دفعه.
دا په کابل ښار کې د پیراکیو پلورونکو ماتې ولا غاګ دی. ماتې ولا وای د سهار ل شپږو بجو د شپې تر لسو بجو پورې د کابل ښار په منډوي سیمه کې بولانی خرڅوي او له همدې لارې یو مړی روزي پیدا کوي.
بولانی دنا واسه کې ګندنه سکه کچلو دایره کوم مکسس زیادی مردم دیگه کچالو خوش داره.
یو رقم د کچالو دی، بل د گندنی دی. خلک د کچالو ډیر خوښوي، گندنه متوسط خوړل کیږي. مصاله شاین هم پکې چوي. د بولانی سره چټنی او شړومبې ډیر خوړل کیږي. هوا ګرمه ده، نو شړومبې ډیر خوړل کیږي. بیا په شړومبو کې بادرنګ او نعنا هم اچوي. د ورځې زه درې سوه څلور سوه بولانی پخوم او خرڅوم.
بادرنګ هم داره، نعنا هم داره. بس دیگه فروشاته شي. شکر است، میشه روزک 300 دانه 400 دانه غریب خوب است.
حسیب الله د کابل ښار په منډوي سیمه کې د پلاستیکي توکو دکان لري. دی د پیرکیو خاص مینوال دی. وای په اونۍ کې څو څو ځلې پیرکي خوري. په خبرې هم یې پیرکي خوښیږي او هم د نورو خوړو په پرتله ورته ارزانه تمام کیږي. د ازادي راډیو ته وویل
د بولانی ډېر ښه شی دی، خوندور هم دی او په زمین کې موږ خو اقتصادم لږ ضعیف ته اقتصادي هم دی. نو د ما همدلته دکان دی، دکان نه چې راونځم بیا دلته لنډم دغه پیرکي فروش ته راځم. د دې ښه ډېر ښه خوندور هم پخوي، مزهدار هم پخوي. نو زه دایم دمدې نه
کې یوازې د افغانانو بازاري خواړه نه دي، بلکې ډېر په کورونو کې هم پخېږي. په ځانګړي ډول په دروژې په میاشت کې ډېری افغانان په روژه ماته کې د پیرکیو خوړل خوښوي. ښاپېرۍ د خوست ولایت اوسېدونکې ده. وایي د دې او د کورنۍ د نورو غړي پیرکي ډېر خوښېږي، خو د اوړي په پرتله په ژمي کې ډېر پخوي او په خبره یې د روژې په میاشت کې هره ورځ یې پخوي. ښاپېرۍ د پیرکیو د ډولونو او ډیزاینونو په اړه ازادي راډیو ته وویل
بولانی د موږ د خوښې خواړه دي. موږ یې په ژمي کې زیات پخاوو، ډول ډول یې پخاوو. د کچالو، پیاز، غوښې، ګندنې، کادو، نو موږ یې کله په داش کې پخاوو، کله هم په غوړیو کې. نو ډېر خلک یې په غوړیو کې خوښوي. زما د کورنۍ په غوړو کې زیات خوښېږي، ځکه خوند یې ډېر او ډېر ډول ډیزاینونه ور، کله ګرد او کله هم درې کونجه. موږ یې په داش کې تل درې کونجه پخاوو، پره بیا ډیزاینونه زیات ورکوو چې ښکلی ښکاره شي او د میلمنو هم
خو ډیری افغانان بیا د تناره پیرکي ډیر خوښوي. د یادونې دي چې تازه د افغانستان پیرکیو د نړۍ د دودیزو خوراکونو د معرفي په سیالۍ کې ډیر ښه مقام خپل کړ. که څه هم په افغانستان کې د ننه به چاته افغاني بولاني یا پیرکي ساده خواړه ښکاري، خو اوس یې د نړۍ د ګڼو هیوادونو پام ځانته اړولی دی. ټیسټ اطلس په 2023 کال کې د نړۍ د سلو دودیزو ډوډیو په آنلاین معرفي کې د افغانستان پیرکي په ډیر ښه مقام کې راوستلی دی. د خوراکي توکو په دغه ویب سایټ کې ویل شوی چې دغه درجه بندي د څه باندې 4000 هغه کسانو د نظرونو او رایو په بنسټ برابره شوی چې د ویب سایټ واقعي کارکونکي یا یوزران دي. د دې ویب سایټ د افغانستان په برخه کې د بولانی ترڅنګ د افغانستان نور مهم خوراکونه لکه قابلي پلاو، منتو، جلبي، د بنجان بوراني، ګوشفیل، د کدو بوراني، آشک، منتو، چوپان کباب، آش او نور خواړه هم خلکو ته معرفي کړي دي.
د غزنی په مالستان ولسوالۍ کې یو شمیر کروندګر وایي په کروندو کې یو ډول چینجی پیدا شوی چې د دوی حاصلات له منځه وړي. جزئیات په دې راپور کې.
دا د غزنی په مالستان ولسوالۍ کې له لسګونو بازګرانو څخه یو دی. نوموړی چې نه غواړي نومې په راپور کې واخیستل شوی، یو ډول چینجی د دوی په کرواندو او باغونو کې پیدا شوی چې د دوی حاصلات ګواښي. د ده په وینا د چینجو او د حاصلاتو ټول ډولونه ورته په نښه کړي.
دا یو ډول چینجی دی چې نږدې یوه میاشت شل ورځې کېږي زموږ محصولات خوري او له منځه یې وړي. د غنم او وربشو پاڼې یې خوړلې دي او په دې ورځو کې دغه چینجی د غنمو وږي هم خوري.
د غزنی ولایت د مالستان ولسوالۍ د زاړه کلي اوسېدونکی خداداد یعقوبی هم وایي چې د دغه چینجی پیدا کېدو د دې ولسوالۍ خلک په ځانګړي ډول کروندګر زیانمن کړي دي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل
یو چینجی پیدا شوی چې موږ خلک ورته بوچاک وایو. دغه چینجی د غنمو پاڼې او نورې برخې خوري او له منځه یې وړي. دا د خلکو لپاره بشپړ تاوان دی، هر څه یې ویجاړ کړي.
د ده په خبره دغه چینجی له څو ورځو راهیسې د غنمو، وربشو، کچالو، رشقې او نورو بېلابېلو کرنیزو محصولاتو پاڼې، ریښې او تنې خوري. د دې ولسوالۍ یو بل کروندګر سعید وایي خلکو د دې آفت د مخنیوي لپاره خپل لومړني تدابیر نیولي و، خو د ده په خبره چې ظاهرا د هڅې ناکامې شوې. د سعید په خبره د سیمې خلک مالي توان نه لري چې د دې آفت پر ضد درمل چمتو کړي.
دې وضعیت خلک تباه کړ. که حکومت او بنسټونه ورته پام ونه کړي، د خلکو د یو کال حاصلات به ضایع شي. له رشقې څخه نیولې تر کچالو پورې د غنمو پاڼې او ډنډر یې ټول وخوړل. د خلکو ټول محصولات له منځه تللي دي.
موږ غوښتل چې په دې اړه د طالبانو د حکومت نظر هم واخلو، خو د طالبانو حکومت د کرنې اوبو لګولو مالدارۍ وزارت ویان مستعین عمری او په غزنی کې د طالبانو د حکومت د اطلاعاتو فرهنګ رئیس حمیدالله نثار د دغه راپور تر خپرېدو د ازادي راډیو پوښتنو ته ځواب ونه وایه. مالستان د غزنی ولایت په لویدیځ کې له مرکز څخه په 160 کیلومتره کې پرته ولسوالۍ ده. په دغه غرنۍ ولسوالۍ کې د سړې هوا له امله کروندګر په کال کې یوازې یو ځل حاصل اخلي، خو سږ کال د دې ولسوالۍ کروندګر وایي که په راتلونکو څو ورځو کې د دوی په کروندو او باغونو کې د پیدا شوي چینجي د لمنځه وړلو لپاره مرستې ونه رسیږي، نو د یو وار حاصلاتو راټولولو چانس به هم ډیر کم شي. افغانستان یو له هغو هیوادونو څخه دی چې د اقلیمي بدلونونو سربیره آفتونه لکه چینجي او ملخان د دې هیواد د کروندګرو کرنیز محصولات له منځه وړي. تر دې مخکې د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې سازمان خبرداری ورکړی و چې ښایي سږ کال په افغانستان کې د ملخانو د برید له امله لږو تر 12 میلیونو ټنو پورې غنم چې د ټول کال د حاصلاتو څلورمه برخه جوړوي لمنځه یوسي.
درنو اوریدونکو، په کابل کې شپږ بجې او 1:30 شوې. مخکې له دې چې لاړ شو د لوبو له میدان خبرونه واورو، یو ځل بیا د خبرونو لنډیز. د افغان چینه په نوم شرکت د سرپل ولایت د تیلو لڅاګانو څخه د تیلو استخراج چاري پیل کړي. باختر خبري اژانس چې طالبان اداره کوي پرون خبر ورکړ چې نوموړي شرکت د سرپل ولایت د قشقري سیمې له 1200 او د اقدریا سیمې له 2 څاګانو څخه د تیلو استخراج پیل کړی، خو اژانس یې دقیقه نیټه نه ده ښودلې. له دې مخکې د طالبانو حکومت د اقتصاد وزارت ویان ویلي و چې د افغان چینه شرکت د روغتیا او د برښنا او سیمنټو د تولید په برخو کې شاوخوا 350 میلیونه را پانګونه کوي. پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو وروسته چې دا هیواد لنجونو او ښځو سره د طالبانو د حکومت د چلند په خاطر د نړیوالو له بندیزونو سره مخامخ دی، چین په افغانستان کې خپلې پانګونې زیاتې کړې دي. د طالبانو حکومت د مالی وزارت وایي چې د روان کال په لومړۍ روب کې بهر ته د افغانستان د صادراتو کچه 1.5 میلیارد افغانۍ او د وارداتو کچه یې څه باندې 1.3 میلیارد افغانۍ وه. د وزارت پر خپله ویبپاڼه دا خبر ورکړی، ورسره لیکلي دي چې د همدې مودې په ترڅ کې له 1000 زیاتې سوداګریزې محمولې چې ټول وزن یې له 3 لک ټنو اوړي د افغانستان له لارې په ترانزیټ ډول نورو هیوادونو ته لیږدول شوي دي. دا داسې محل کېږي چې د 2020 کال په اګست کې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته د هیواد اقتصاد له بحران سره مخامخ شوی او د وارداتو او صادراتو سکتور هم سخت زیانمن شوی. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله بنګلاديش ته په پرونۍ لوبه کې د درنې ماتې له ورکولو او د لوب لړۍ له ګټلو وروسته خپلې درېمې لوبې ته تیاری نیسي. د افغانستان او بنګلاديش ترمنځ د دریو یو ورځنیو لوبو درېمه او وروستۍ لوبه د راتلونکې اونۍ د سه شنبې په ورځ بیا هم د چاټوګرام په لوبخالي کې په پام کې ده. په پرونۍ لوبه کې افغان لوبډلې د رحمن الله ګربز د 115 او د ابراهیم زدران د 100 منډو په مټ سیالي لوبډلې ته په 500 اورونو کې د 322 منډو هدف وټاکه، خو د بنګلاديش ټول لوبغاړي په 44 اورونو کې وسوځېدل، په داسې حال کې چې یوازې 178 منډې کړې وې او په دې توګه دوهمه لوبه هم افغان لوبډلې د 142 منډو په توپیر وګټله. په نړیوال جام کې چې د اکتوبر 15 په هند کې پیلېږي، هم د افغان لوبډلې لومړۍ لوبه له بنګلاديش سره د اکتوبر په 1 په پام کې ده. او وروسته له دې چې د پاکستان صدر اعظم شهباز شریف په سویډن کې د قران کریم د سوځولو پر وړاندې مظاهرې راوبللې، په لاهور، کراچۍ او د اسلام آباد په ګډون په ډېرو ښارونو کې مظاهرې وشوې. اسوسییټډ پریس خبري اژانس راپور ورکړی چې په یو شمېر غونډو کې له سویډن سره د پاکستان د ډیپلوماتیک پریکون غوښتنه هم شوې. په پاکستان او یو شمېر نورو اسلامي هیوادونو کې دا مظاهرې وروسته له هغه پیل شوې چې په سویډن کې یو ډیری عراقي وګړي د لوی اختر په لومړۍ ورځ د سویډن د پلازمینې استحکلم د لوی جماعت مخته د مسلمانانو سپیڅلی کتاب قران کریم تر پښو لاندې کړ او څو پاڼو ته یې اور واچاوه. درنو اوریدونکو، اوس مو را بولم چې د لوبو له میدان خبرونه واورئ.
د لوبو له میدان هر اونۍ له ازادي راډیو لدې اونیز پروګرام سره د سپورت لډګره شور واوري او ځوږ تجربه کړئ.
ورزش د سلامتۍ او احتیاط ترمنځ دیوال.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو سلامونه مې ومني. د لوب له میدانه په یوې بلې اونځي ورزشي خبرونه کې مو هرکلی کوم. درنو مینوالو، روانه اونۍ د افغانستان کرکټ ملي لوبډله له بنگلاديش سره د ورځنیو لوبو لوبلړۍ پیل کړې ده. د کرکټ ملي لوبډلې پیلې ستوپ وهونکي عثمان غنی له کرکټ بورډ ادارې سره پریکون کړی دی. د آسترالیا او انګلستان د ټیسټ لوبو وروستی حال هم درته په خبرونه کې لرو. د افغانستان د بدني ښکلا او فزیکي تکړښت لوبغاړي نړیوالو سیالیو ته د ګډون په موخه مالدیب ته تللي دي. د فوټسال ملي لوبډله د مرکزي آسیا د سیالیو لپاره پر چمتووالي بوخته ده او د آسیا ایمرجنګ سیالیو لپاره د افغانستان الف لوبډله سریلانکا ته تللې ده. ګڼ نور مطالب هم درته په خبرونه کې لرو. را سره پاتې شئ. زه بختیار ساحل. د خبرونې پیل د افغانستان او بنگلاديش له پیل شوې لوبلړۍ کوو. د چهارشنبه په ورځ د جولای میاشتې په څلورمه نیټه د افغانستان او بنگلاديش ملي لوبډلو ترمنځ د درې ورځنیو نړیوالو سیالیو لوبلړۍ پیل شوه. دواړه لوبډلې به دویم او درېیمه سیالي د همدې میاشتې په اتم او یولسمه نیټه ترسره کړي. دغه راز به د جولای په نیمایي کې د دوه شل ورځو سیالیو لوبلړۍ هم ولوبوي. د یادو سیالیو لپاره د افغانستان کرکټ غوراوي کمیټې له لوري ځینې داسې لوبغاړي هم وربدل شوي دي چې د کرکټ څارونکو له آنده فکر کېده چې یاد لوبغاړي ښایي نور له نړیوالو سیالیو سره خدای پامني وکړي. د دې لوبو بشپړ جزئیات به د ازادي راډیو په ژوندیو خبري مجلو کې درته وړاندې کوو. په داسې حال کې چې د افغانستان ملي لوبډلې له بنگلاديش سره په لوبو بوخته ده، پیلیز توپ وهونکي عثمان غنی په یو تازه پریکړه کې ویلي دي چې د کرکټ بورډ اوسنۍ رهبرۍ او ټاکونکي ډلګۍ ورسره زیاتی کړی دی او له همدې عمله نور نه غواړي د دوی په شتون کې کرکټ ته دوام ورکړي. هغه دعوه کوي چې په کورنۍ او نړیوالو سیالیو کې دومره لاسته راوړنې درلودې چې باید په ملي لوبډله کې انتخاب شوی وای. بشپړ رپورٹ با سالم احمد صالح اڑان نکڑی.
دا افغانستان ملی لوبډلې پیلیز لوبغاړي عثمان غنی د کرکټ بورډ له اوسنۍ ادارې او ټاکونکي ډلګۍ سره پریکون اعلان کړی. شغلی غنی په خپل ټویټر کې لیکلی چې د کرکټ بورډ د اوسنۍ مشرانو ظلم او د انتخاب کمیټې غلط قضاوت اړ کړ چې نوره لوبه ونه کړي. نوموړي ویلي دي، تر ډېر غور وروسته مې پریکړه وکړه چې د افغانستان له کرکټ څخه رخصت واخلم. د کرکټ بورډ اوسنۍ فاسد مشرتابه زه اړ وستم چې تر یو وخته شاته ولارسم. زه به خپل تمرینات دوه برابر کړم او تر هغه به په تمه يم چې سمه اداره او سمه انتخابي کمیټه راسي. عثمان غنی وایي څو واره د عمومي رئیس میرویس اشرف د لیدو هڅه وکړه خو هغه ورسره ونه کتل. هغه د غرزیاتوي د غوراوي کمیټې مشرتابه ورته په ملي لوبډلو کې د نه غوره کولو له امله هیڅ قانع کوونکی ځواب نه دی ورکړی. د غنی په وینا د افغانستان ملي لوبډلې ټاکنه تر ډیره د خلکو د فشارونو، اړیکو او نورو طریقو پر اساس کیږي چې په وینا یې د سریلانکا په وړاندې ورځنۍ او د بنگلاديش په وړاندې ټیسټ سیالي شې بیلګوي. 28 کلن عثمان غنی په 2014 میلادي کال کې د افغانستان ملي لوبډلې غړیتوب ترلاسه کړی و چې هغه مهال یې په خپل څلورمه نړیواله لوبه کې د زمبابوې په وړاندې سلیزه ووهله. هغه تر شاهد اپریدي وروسته دویم ځوان لوبغاړی دی چې په کم عمر کې سلیزه وهلې ده. دغه راز یې په وروستیو 4 سیالیو کې په 0 سره خپله وکټ له لاسه نه ده ورکړی. نوموړي تر دې دمه د افغانستان لپاره په 250 نړیوالو شل اوره او یو ورځنیو سیالیو کې لوبې کړې دي او ټول ټال یې د یوې سلیزې او شپږو نیمه سلیزو په مټ 1221 منډې جوړې کړې دي. ښاغلی غنی په سوداګریزو شل اوره سیالیو کې تر 2000 زیاتې منډې لري او 14 نیمه سلیزې هم وهلې دي. عثمان غنی د شپږیزې د 2022 میلادي کال په سیالیو کې د سپین غر پرانګانو لوبډلې لوبډل مشر و چې د مخکښو منډو جوړونکو په قطار کې هم وو او اتلولي هم وګټله. د کرکټ بورډ ادارې تر دې دمه په دې تړاو څه نه دي ویلي.
هم دې موضوع ته تمکیږو. د افغانستان کرکټ ملي لوبډلې پخوانی لوبغاړی وسنۍ روزونکی دولت خان احمدزی وایي د کرکټ بورډ په وروستیو اعلان شویو دریو لوبډلو کې د عثمان غنی 100% حق جوړېده. وروسته له هغې چې عثمان غنی د کرکټ بورډ له اوسنۍ رهبرۍ او ټاکونکي ډلګۍ سره پریکون اعلان کړ، ښاغلی احمدزی په تړاو ازادي راډیو ته وویل عثمان غنی د کرکټ بورډ د غلطو پریکړو له امله ناهیلی شوی دی. هغه وایي که د عثمان غنی تیرې لوبې وکتل شي دومره خرابه کارکردګي نه لري چې حتی په الف لوبډله کې هم انتخاب نشي. دولت احمد زی زیاتوی
د عثمان غنی کوم ګورو دغه دی نا امیدی پر یاد بل اخر رسنی سو او اداره سیدا په فساد باندې تورن کړ او وی و ویل سی کدا اداره ی نوزنور کرکٹ لدی خلق سره نه کوم بل خواته کدی عثمان غنی پرفارمنس تو ګورو پرفارمنس اس کلا دومره بد نه ده سیدی د پیو ټیم کې انتخاب نسی بل څنګه ته د انتخاب د وسنه انتخاب ګورو د سی لوبغاړو ته موکې ورکل سوی ده سی وخت کې ډیر زیات دا ګومان کې د سیدی به کرکٹ پری دی واغه لوبغاړي برت راو ګرځیدل او د لوبډلو په ترکیب کې ځای په ځای شو د عثمان غنی سل پی صدا په دغه دو یا درې ورل ټیمونو کې ځای جوړیده زیدای باید انتخاب سوی وای کتل سوی وای د روزنیس کمپونو ته راغتل سوی وای لغنه روستا کده د فټنس مسایل وای یا د لوبي د ریدم مسایل وای دای باید ډراپ سوی وای نو دای په هر ټورنمنت کې کړي د 13 شپږیزو ګورو د 2000 کپ ګورو یا نور د مخ کې د ملي ټیم پرفارمنس ګورو بالکل حق جوړیږي سی په د غلوب ډالو سیا کوم انتخاب سوی د دوی په ترکیب کې وای
د نوموړي په وینا چې عثمان غنی په ورسته شپږیزه یو زرغون جام سیالیو کې ډیر خلو بدلې ده او حقیقي چې باید په ملي لوبډله کې واخیستل شي د دولت احمدزی په باور کرکټ بورډ اداره د لوبغاړو د ساتلو لپاره لډیره وخت ښکارا تګلار نه لري د زیاتوي که هم دغه سیل پالیسي سرغړونې کیږي ډیر نور لوبغاړي به هم بغاوت تاړ شي او بل اخره به نور هیوادونو ته مهاجر شي تر دې دمه د کرکټ بورډ ادارې د خاغلی غنی د پریکون او داوی په تړاو رسنیو ته څه نه دی ویلي
په ورزش کولو لا نشي موادو ځان وساتي
افغان لوبډله به د بنگلاديش پر وړاندې تر یو ورځنیو سیالۍ وروسته د 20 ورځو لوبو لوبلړۍ هم ولوبوي د کرکټ بورډ د غوراوي کمیټې مشر اسدالله خان د سیالیو ته هم 14 کسیزه لوبډله اعلان کړې ده چې د شهزاد محمدي او حضرت زازي په ګډون یې ځینې پخوانی او نوي لوبغاړي لوبډلې ته وربلل دي لومید زهیرمل بشپړ رپورت اورو
د افغانستان کرکټ بورډ ادارې د غوراوي کمیټې لوري د بنگلاديش پر وړاندې 20 ورځو سیالیو ته 14 کسیزه لوبډله اعلان شو د جولای میاشتې په دوهمه نیټه د ادارې لوري ازادي راډیو ته پر لګل شوې خبر پانه کې لیکل شوې چې د سیالیو ته ځینې پخوانی لوبغاړي هم بیا تر بللې دي اعلان شوې لوبډله کې راشد خان لوبډل مشر رحمان الله ګربز شاهزاد محمدي حضرت الله زازای ابراهیم زدران محمد نبی نجیب الله زدران صدیق قتل کریم جنت عظمت الله عمرزه فضل حق فاروقی نوین الحق وفادار مومن فرید ملک نور احمد او مجیب الرحمن شامل وسله هغه چې کرکټ بورډ د غوراوي کمیټې په مشرتابه کې بدلون راوست ټاکل شوې ډلګي هم یو وار بیا پخوانی لوبغاړو ته په ملي لوبډله کې د لوبېدو فرصت ورکړ دی د لوبډله د ټاکلو په تړاو د ټاکونکو د الګي مشر اسد الله خان رسنیو ته وویل
د تر څنګ چې بورډ نېشنل ټیم ته کوم پروګرام نه لګما چې مخکې وویل چې موږ یو پروسس شروع کړی دا چې موږ افغانستان نېشنل ټیم یعنی سینیئر ټیم د ورلد کپ په لاره کې دا چې ورلد کپ ته بده ته موږ د وسترې ونډه د بنگلاديش سره دی دغه بعد بیا د موږ یو خ ګیپ لرو تقریبا یو میاست ګیپ لرو چې باغه به طریقه کې به موږ خو سکلز ورکو ان شاء الله او ټول د موږ PC department head coach ټول په دې کې برخه اخلي چې ترسو د اخیری کیمپ مختصر کو دې بعد موږ دومره وخت نه لرو چې موږ سکل کیمپ بیا د پاکستان سره لوبې دي او پاکستان سره موږ درې ونډې دي بیا کېدای شي د ویسټ انډیز سره د موږ ونډیز کنفرم شي تر سره کنفرم نه دي او بیا ایشیا کپ دا او بیا ورپسې ورلد کپ دا نو دغه د موږ د ورلد کپ تیاری ده اوس براسو T20 ته T20 د موږ کم لوبې دي کمی لوبې دي صرف دوه لوبې لرو بیا تقریبا درې میاشتې یا درې نیم میاشتې موږ لوبې نه لرو تر ورلد کپ بعد بیا لوبې لرو نو ته ورلد کپ T20 سیدا غو په 2024 کې دا ځکه چې موږ کافي ټایم ورته لرو دغه په پروسس باندې موږ لګیا یو ان شاء الله ډېر زر به تاسو سره شریکو چې تر څو مملکه موږ دغه ورلد کپ ته تیاری کوو هغه ته به همدا رنګه
افغان لوبډله به روانې میاشتې په 15 نیټه له بنگلاديش سره لومړی د درې ورځنیو سیالیو لوبلړۍ پیل کړي دواړه هیوادونه به د همدې میاشتې په نیمایي کې 20 ورځې سیالۍ هم ولوبوي
په ورته وخت کې د افغانستان الف لوبډله تر کلونو وروسته بیا جوړه شوې ده او دا ځل به د آسیا ایمرجنګ په سیالیو کې ولوبېږي یا د لوبډله د سریلانکا ته تللې او هلته به د شپږو اسیایي سیالانو ترمنځ لومړی په ګروپي پړاو کې له بنگلاديش او سریلانکا سره سیالي وکړي افغان کرکټ بورډ د یکشنبې په ورځ د جولای په دویمه نیټه ویلي و چې د یادو سیالیو لپاره د افغان ابدالیانو په نوم لوبډله ټاکلې او د لاخه چمتووالي په موخه تر لوبو څو اونۍ وړاندې سریلانکا ته لېږلې ده ټاکل شوی چې د شپږو هیوادونو ترمنځ د آسیا ایمرجنګ سیالۍ د جولای میاشتې په 14 نیټه په سریلانکا کې پیل شي او د همدې میاشتې تر 23 نیټې دوام وکړي د یادو سیالیو لپاره د کرکټ بورډ غوراوي کمیټې د شاهد مندوزي په لوبډل مشرۍ 14 کسیزه لوبډله اعلان کړې ده چې د ځینو ځوانو لوبغاړو تر څنګ یو شمېر پخواني لوبغاړي هم ورته دعوت کړي دي یو شمیر هیوادونو ته د کرکټ نړیوال جام د ټراپۍ د وړلو سفر له هندوستانه پیل شوی دی. همدغسې به اتلس نورو هیوادونو ته هم دغه ټراپۍ د کرکټ مینهوالو د لیدلو په پار ولیږدول شي. که څه هم د کرکټ نړیوالې شورا په اعلان شوي مهالویش کې افغانستان د دې هیوادونو په قطار کې نه و شامل، خو د کرکټ بورډ ادارې ویلي دي چې افغانستان ته به هم وروړل شي. د کرکټ بورډ یوې سرچینې ازادي راډیو ته وویل چې دغه ټرافي به د سپتمبر په میاشت کې افغانستان ته ولیږدول شي. په لومړي ځل په 2019 زیږدیز کال کې د نړیوال جام ټرافي افغانستان ته وروړل شوي وه چې پر کابل سربیره بامیان، کندهار او هرات ولایتونو کې وګرځول شوه. ټاکل شوی دا جام به د نړۍ په 18 هیوادونو کې وګرځول شي چې د افغانستان په ګډون کویت، بحرین، مالیزیا، امریکا، نایجیریا، یوګاندا، فرانسا، ایتالیا، امریکا، کوربه هیواد هند او نور هغه هیوادونه شامل دي چې په دې سیالیو کې ګډون کوي. کرکټ یو داسې لوبه ده چې ورځ تر بلې په ټوله نړۍ کې مینهوال ډیریږي. په دې وروستیو کې د افغانستان د ملي لوبډلې د لاسته راوړلو وروسته په دې هیواد کې هم د کرکټ د مینهوالو شمیر ډیر زیات شوی دی. جهاد سنگین د کرکټ داسې مینهوال او لوبغاړی دی چې د ډیر شوق او علاقې له مخې په خوست ولایت کې د سپورتي وسایلو یو غټ مرکز پرانستی دی او هر کال په روژې میاشت کې د کرکټ رمضاني سیالۍ هم ترسره کوي. له ښاغلي سنگین سره زموږ همکاره سنا کاکړ غږېدلې او دا رپورټ یې پرې چمتو کړی دی.
د کرکټ لوبه په افغانستان کې بې شمېره مینهوال لري، خو جهاد سنگین د دې لوبې داسې یو مینهوال دی چې په خوست ولایت کې د کرکټ لپاره لوبغاړی هر کال د روژې په میاشت کې رمضاني لیګ یا سیالۍ او د سپورتي وسایلو یو لوی مرکز جوړ کړی دی. د خوست ولایت دغه اوسیدونکی چې 33 کاله عمر لري، 18 کاله د مخه کرکټ په مسلکي ډول زده کړ او اوس د یو لوبغاړي په توګه لوبیږي. نوموړی وایي چې د سپورتي وسایلو په دې مرکز کې چې شاوخوا 10 کاله وړاندې جوړ کړی، د کرکټ لوبې د وسایلو تر څنګ د نورو سپورټونو وسایل هم پلوري. دا چې د دې مرکز ته جوړولو انګیزه څه وه، ښاغلی سنگین وویل.
هغه وخت به بیا زمونږ د سپورتي د کرکټ د فیلډ د وسایل ډېره ستونزه وه چې نه به پیدا کېدله. مونږ به بلونه بوټونه داسې نور فټبال بوټونه دا به ټول مونږ ته خبر نه راوړل. هغه وخت به بیا څوک پیدا کېدل نه چې رایې وړي بیا چې راوړل نو ډېر وخت به یې نیوه. نو مونږ ډېر په ستونزو کې وي. ستونزې زما په ذهن کې وې چې بیا ما د سپورتي لوازمو کس خلاص کړ چې اوس الحمدلله هر ډول سپورتي لوازم پرې ملاوېږي.
د یاد مرکز تر څنګ جهاد سنگین د خپلو ملګرو سره په شراکت په خوست ولایت کې د کرکټ یو لوبغالی هم جوړ کړی چې په خبره یې په یاد ولایت کې لومړنی لوبغالی دی. نوموړی غواړي چې په نړیوالو معیارونو برابره د کرکټ یو اکاډمۍ هم جوړه کړي. جهاد سنگین هر کال په روژې میاشت کې د خوست ولایت رمضاني لیګ هم جوړوي او وایي چې د افغانستان له کرکټ بورډ څخه یې د دې لیګ 10 کلن جواز ترلاسه کړی دی. خو نوموړی ولې دا لیګ جوړ کړ؟
زمون لوبغاړي به نورو ولایتونو ته په رمضان کې تلل چې د دوی به مصارف چې د دوی به هغه قسم ته اقدامات یې نه وو کوم ډول به چې دلته په خپل کور کې او خپل ولایت کې به ځکه چې سفر کې هر څه سخت وي. نو دا چې اوس زمونږ دلته خپله لیګ ترسره کړو، ټول لوبغاړي مازدیګر کې لوبه کوي او ماښام کې روژه مات کور ته ځي. نو دا هم یو ډېر ستر سهولت ده. ستونزو دا مشکلات ما ولیدل. نو دا فکر ما وکړو چې په خوست کې موسمه صحیح مینهوال زیات دي، باید دلته هر کال د رمضان لیګ ترسره شي.
جهاد سنگین د خپلې وې خاطرې په اړه داسې کیسه کوي.
کله ما د سپورت مرکز د تاسو بیا داسې څه وخت بعد یو ماشوم راغی تقریبا ته کلن به وي بیا ویلي چې افغانستان لباس در سره شته که نه. ما ورته وویل چې افغانستان لباس ختم شوی دی خو که نورو هیوادونو غره غواړي شته. نو دا ډېر داسې احساساتي غوندې شوه. ویلي چې نه، چې زما د خپل افغانستان لباس نه دي، د بل هېواد لباس زه نه پرتن کوم، نه استعمالوم. نو ماته یې ډېر زیات خوند راکوه د خبرې.
ښاغلی جهاد سنگین ځوانان هڅوي چې د زده کړو تر څنګ ورزش هم وکړي، ځکه په خبره یې ورزش ژوند ته ښکلا ورکوي یو انسان ځوان او پیاوړی ساتي.
د استرالیا او انګلستان ترمنځ د ایشیز لوبلړۍ دویمه ټیسټ سیالي هم د میلمه لوبډلې په بری سره تمامه شوې ده. په یاد سیالۍ کې ځینو پریکړو د کرکټ مینهوالو او کارپوهانو بېلابېل غبرګونونه هم پارولې دي. د اکرام الله اکرام په دې رپورټ کې به له بشپړ تفصیل خبر شي.
د ایشیز د ټیسټ سیالیو د لوبلړۍ په دویمې لوبه کې هم استرالیا د درې څلوېښت منډو په توپیر کوربه انګلستان ته ماتې ورکړه. یا د ټیسټ لوبه چې د جون میاشتې په اته ویشتمه نېټه په لارډز لوبغالي کې پیل شوې وه، په پنځمه ورځ د استرالیا په بری پای ته ورسېده. د دې ټیسټ سیالۍ په چا انګلستان ګټلې وه او توپ اچونه یې غوره کړې وه. استرالیا په لومړۍ پاڼۍ کې 416 منډې کړې وې. دوی ته سټیف سمیت 110 او ډیوډ ډیوډ وارنر شپږ شپږ منډې کړې وې. انګلستان ته اولی روبینسن او جاش ټانګ درې درې لوبغاړي سوځولي وو. انګلستان د خپلې توپوهنې د لومړۍ پاڼې پایل ډیر ښه وکړ، خو د لوبې په درېیم ورځې ټول لوبغاړي تر درې سوه پنځه شپېتو منډو وروسته وسوځېدل. بینډیکټ مخکښ توپوهونکی و چې اته نوي منډې کړې وې. استرالیا ته به میچل سټارک درې وکټې اخیستې وې. د میلمه لوبډلې دویمه پاڼې د عثمان خواجه د واویا منډو پر مټ تر دوه سوه نهه اویا منډو وغځېد او بیا وسوځېدل. انګلستان ته دا ځل په توپ اچونه کې سټورټ براډ څلور وکټې واخیستې. د دې ټیسټ سیالۍ په پاتې شپږو سیشنونو کې انګلستان ته د درې سوه یو اویا منډو هدف ټاکل شوی و. یادې لوبډلې د لوبې تر پنځمې ورځې لوبه وغځوله او لوبډل مشر بین سټوکس تر ډېره خپل مینهوال په دې هیله ساتلي وو چې لوبه ورته وګټي. هغه تر یو سل پنځه پنځوس منډو جوړولو وروسته وسوځېد او بیا یې ټوله لوبډله په درې سوه ویشت منډو وسوځېده. استرالیا ته په توپ اچونه کې میچل سټارک، پات ګیمنس او جاش هازلوټ درې درې وکټې واخیستې. سمیت د دې سیالۍ د غوره لوبغاړي جایزه وګټله. باید ووایو چې د دې لوبلړۍ لومړۍ سیالي هم استرالیا ګټلې وه. دواړه لوبډلې به درېیمه لوبه په لیډز کې پیل کړي.
احتیاط تباهي او ورزش سلامتی ده.
بلور ته د کرکټ د پنځوس اوریز نړیوال جام د لارموندنې پړاو سیالۍ هم وروستۍ مرحلې ته رسیدلې دي. سریلانکا لومړنۍ لوبډله شوه چې په یادو سیالیو کې پرله پسې بریاوې وګټلې او نړیوال جام ته لار پیدا کړه. ویسټ انډیز او زیمبابوې د کرکټ نړیوالې شورا هغه بشپړ غړي لرونکي هیوادونه دي چې نړیوال جام ته لار پیدا نه کړه. دغه راز ایرلند هم ونشو کړی چې نړیوال جام ته لار پیدا کړي. د شپږو غوره لوبډلو په پړاو کې د زیمبابوې او سکاټلند لوبه په زړه پورې وه چې سکاټلند وګټله. دغه راز په دې پړاو کې به تر ټولو مهمه سیالي د سکاټلند او نیدرلند لوبډلو ترمنځ وي چې که سکاټلند یې وګټي نو نیغ په نیغه به نړیوال جام ته لاره پیدا کړي او که نیدرلند یې ګټي نو بیا به د نیټ رن ریټ په طریقه نړیوال جام ته یو لوبډله ټاکل کیږي. د کرکټ له ډګره بل خبر دا دی چې د ویسټ انډیز په سوداګری شل اوریز لیګ کاربین پریمیر لیګ کې بیلابیلو لوبډلو څلور افغان لوبغاړي د روان کال سیالیو لپاره پیرلی دي. د یاد لیګ د لوبغاړو اخیستلو پروسه د جون میاشتې په دیرشمه نیټه بشپړه شوه. د دې لیګ په اعلان شوي لوبډلو کې نوین الحق، نور احمد، اظهار الحق نوید او رحمان الله ګربز بیلابیلو لوبډلو اخیستې دي. کاربین لیګ هر کال د شپږو لوبډلو په ګډون د ګڼو کورنیو نړیوالو لوبغاړو په شتون کې ترسره کیږي چې هر کال پکې ګڼ افغان لوبغاړي هم لوبه کوي. او اوس له کرکټ وراخوا، د افغانستان د بدني ښکلا شپږ لوبغاړي د جنوبي اسیا په سیالیو کې ګډون کوي. د افغانستان د بدني ښکلا او فزیکي تکړښت فدراسیون خبر ورکړی چې شپږ لوبغاړي به د جنوبي اسیا په سیالیو کې د ګډون په موخه مالدیف هیواد ته رسیدلی دي. یاد فدراسیون ویلي دي چې دا د جنوبي اسیا هیوادونو د لوبغاړو ترمنځ دیارلسم پړاو سیالۍ دي چې ترسره کیږي. دغه سیالۍ به د جولای میاشتې تر نهمې نیټې پورې دوام لري. په دې لوبه کې د افغانستان پاستازولۍ ابوبکر برهاني، جواد مرزایی، وحیدالله نوزاد، عبدالصبور سحاق، علی رضا اسائی او شریف احمد شریفی سیالی وکړي. اوس د فوټسال لوبو، د افغانستان د فوټسال ملي لوبډلې تمریناتي کمپ د څلیرشتو لوبغاړو په ګډون په ایران کې پیل شوی دی. د فوټبال فدراسیون د خبر له مخې کمپ یې د جولای میاشتې له لومړۍ نیټې پیل کړی او د همدې میاشتې تر شلمې نیټې به دوام کوي. د فدراسیون د خبر له مخې په دې تمریناتي کمپ کې به ملي لوبډله د مرکزی آسیا د سیالیو لپاره تیاریانې وکړي. دغه تمریناتي کمپ چې د مشر روزونکي نظر مجید مرتضایی تر روزنې لاندې پیل شوی دی، غوره لوبغاړي به ملي لوبډلې ته انتخاب شي. د ازادي راډیو درنو اوریدونکو، راځي چې د خبرونې په دې برخه کې د کرکټ بورډ د غوراوي کمیټې د نوي ټاکل شوی بشر اسدالله خان د ټاکنې په تړاو د پخوانی لوبغاړي او روزونکي دولت خان احمدزی لنډې څرګندونې واورو.
په دې حالاتو کې سي مونږه خپل پاتوي سکالې د سلیکشن پاتوي مکمل سبې نه ده، فرست کلاس نه ده سوې، لیستې نه ده سوې او ډېر هغه ټورنمنټونه داخلي میس دي چې هغه کې مونږ باید لیغه نه مونږ باید یو څوک الپ لوبډلې ته انتخاب کو یا ملي لوبډلې ته انتخاب کو، هغه پروسس د سلیکشن څه ده لا پاتې ده. یو شای چې دلته ده یو سلیکشن پالیسی پلي کول دي، یو د سلیکشن پروسه ده، د یو لوبغاړي پروسس ده، پروسس لا مکمل نه ده او پالیسی چې ده په دې حالاتو کې پلي کول ډیر زیات مشکل دی، ځکه لوبغاړي کتل کیږي په روزنیز کمپونو کې، کتل کیږي دغه د روزنیز کمپونو په ولټیا باندې سیدا انتخاب کیږي، نو سلیکشن پالیسی پلي کول په پرمانه باندې مشکل دی. نن سبا مشکل دی افغانستان کرکټ بورډ لپاره. دوم سوال کې یو مهم ټکی دا ده چې کومنګ د افغانستان د کرکټ بورډ سلیکشن پالیسی ته ونه ګورو او د ایشین کرکټ کونسل د ډیولپمنټ پروګرام ته وګورو یا د آی سی سی ډیولپمنټ پروګرام ته وګورو، نو موږ باید په دغه ځای کې ځوان لوبډله انتخاب کړو، ځکه د آی سی سی او د ایشین کرکټ کونسل لپاره ډیر زیات مهمه ده. هغه ګوري چې په دغه ځای کې کرکټ بورډ کار کوي، د دې پروژنه باندې یعنی د لوبغاړو په ډیولپمنټ باندې کار کیږي کنه کیږي. کچې ته دلته موږ خې لوبډله جوړو، نو دې مطلب دا رسې موږ د افغانستان د کرکټ آینده روښانه ده. کچې ته دلته موږ پوره کار نه کوو، په ډومیسټک کرکټ پوره کار نه کوو، انډر 19 صحیح نه انتخابو، ایمرجنګ ټیم نه انتخابو صحیح، نو موږ مطلب داسې په ډومیسټک کرکټ یا دننه په داخل کې صحیح کار نه کوو لګیای. نو د آی سی سی او د ایشین کرکټ کونسل لپاره ډېر اړینه ده چې موږ دغه دوه ټیمه ډېر صحیح وګوري. او ایمرجنګ د دې لپاره دا ټورنمنټ ورکوي اکثر د دې لپاره کوي چې موږ تیر انډر 19 چې کوم لوبغاړي پاتې دي او ملي ټیم ته لاره نه پیدا کړي، هغه لوبغاړو باندې څومره کار سوی، هغه اوس ایمرجنګ ته راغلي دي که نه، یا په ایمرجنګ کې هغه اوس څنګه دي. او د دې بل مقصد دا ده چې نور ملکونه که چېرته ایمرجنګ ټیمونه راولي، نو که هغونه موږ ګټو، نو د دې مطلب دا ده چې په روان دوه درې کاله کې د غولو ملي ټیم نه موږ بیا ګټو. وجه دا ده چې موږ دا په ایمرجنګ کې وهو ترې ګټو، بیا په آینده دوه درې کاله کې د غو ایمرجنګ د نورو ملکونو ایمرجنګ پیران هم ملي ټیم ته راځي او د موږ ایمرجنګ پیران هم ملي ټیم ته ځي. دا بیا ښکاره خبره ده چې بیا به د غو ملي ټیم ته موږ شکست ورکوو. دا د ایسي لپاره ډېر اړین او ډېر مهم ده. بل دا ده چې که چېرته منګه دلته د خپل پالیسی سیده د منګه د کرکټ بورډ هغه خو د ایمرجنګ پلیرانو په شکل کیس پالیسی ونه ده، منګه ډیرای سیده د سلوغاړي لرو سی هغه د ملي ټیم برخه و، ډیر وخت د پاله د ملي ټیم برخه و، هغه بیرته ایمرجنګ تر اوستل د دنیا ته سی پیغام نه ورکي. دا یو پیغام ده، دا یو دیسه پیغام ده د ډومیسټک لوبغاړو لپاره، د آی سی سی لپاره، آی سی سی لپاره، د نور ټول دنیا د پاره. کچې ته منګه د سې لوبغاړي په ټیم کې لوبوو چې هغه خو د منګه د نېشنل ټیم برخه وو، یعنی منګه شاته بالکل کار نه کړی، منګه بیرته مجبور یو چې د نېشنل ټیم لوبغاړي بیرته په ایمرجنګ په شکل کې لوبوو، نو دا نه د ډومیسټک لوبغاړو د پاره خپې غام ده، او نه د دنیاوالو د پاره، او نه د آی سی سی او نه د ایشین کرکټ کونسل د پاره. منګه په دې ځای کې کچیر ته د بایلونو نه ډاریږو، نو باید وی بایلول دي، نه باید ونه ډارسو. منګه باید ځوان لوبغاړي ووزو، ځوان لوبغاړي باندې و بایلو چې هو ته موږ انټرنیشنل کرکټ ور وښیو، هغه به خپل ځان وګوري چې موږ څومره اوبو کیو، څومره مهنت آینده کې راته پکار ده. نو په دې شکل کې به موږ هغه لوبغاړي پر روان دو کالو کې خپل ځان آماده کی دي انټرنیشنل کرکټ لپاره. کدا سي نبي نو موږ به داسې لوبغاړي چې موږ ملي ټیم کې پاتې شوي دي، عمرونه ډېر زیات دي، هغه موږ پیژنو، هغه ډیولپمنټ لدینه وروسته به ډېر زیات مشکل ده، مشکل د سدوی نور ذاتی ما پرمختګ کوي او د ډیولپمنت په حالت کې دي، هغه نور د غرزیدا په حالت کې دي باز لوبغاړي. نو مطلق ځوان لوبډله انتخاب په کارو دي ما په ان باندې بالکل دا د سلګ عجیبهونت ده چې لوبغاړي په ملي ټیم کې انتخاب سو، بیرته راغله ایمرجنګ ته، او روزنیز کمپونه له ملي ټیم سره کیږي، کوم د ایمرجنګ ټیم کیم سی وو دغه کې ډیرای هغه لوبغاړي نه ښکارېدل دلته په کابل کې، هغه له ملي ټیم سره بوختو، او بیرته هغه لوبغاړي چې ملي ټیم کې انتخاب سوي وو هغه بیرته په ایمرجنګ کې انتخاب سو. نو دا یو کمپیوژن ده سیده با دوی سره کم منیج کوي، ځکه بیرته ملي لوبډله تقریبا ډیر لوبغاړي له ملي ټیم نه راغله، یغه ځای ته به بیرته له د ملي ټیم له هغه ریزرو لوبغاړو نه انتخاب کیږي که څنګه به کیږي هغه هم لا معلومه نه ده. او د دې خلکو کمبینیشن ډیر زیات ضروري و، که دا چیرته مخکې په پلان کې وای چې په ایمرجنګ کې به دا خلک زی، نو د دوی یووالی، یو ځای کیمپ او روزنیز کمپونه یو ځای په کارو، تا
تر سو پوری هغه د ټیم یووالی د ټیم کمبینیشن سي ډیر زیات اړین ده هغه جوړ سوی وای. نو دلته کیم په نورو لوبغاړو وسو پیسې په نورو لوبغاړو مصرف سوی هغه لال ټول کورو ته نور لوبغاړي سي دي په دې کې نن کوم لیست منګولې د انتخاب سو.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو د دې ونې لوبي ز خبرونه همدلته بشپړه شو. لا اوریدو مو ډیره مننه کوو.
ورزش د روغتیا او احتیاط ترمنځ دیوال.
درنو اوریدونکو سلامونه او نیکی هیلې مې ومنئ. زه د هیلو وړانګې راډیوي ډرامې د خوشحال خېلو کله یم. زه نن ډېر خوشحال یم چې په راتلونکو څو ورځو کې د آزادۍ راډیو په صفو ستاسو د کورونو میلمه کېږم. تاسو به د ثور له 15مې څخه زما د اوسیدونکو له ټولو هڅو او بریالیتوبونو څخه خبر شئ. په یاد ولرئ چې زه ستاسو ټولو کورنیو ته خوښي او نیکمرغي راولم.
د هیلو وړانګ راډیوي ډرامه د ازادۍ راډیو په لنډ څپو 1924 او 15 مترو دوشنبه د سهار له 6:30 تر 8 بجو په ټول افغانستان کې اورېدلی شئ.